دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
خبرونه واوري. السلام علیکم د خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه او دا هم یو تازه ریپورت د متحده ایالاتو د الرجي او ساري ناروغيو د کنټرول د ملي انسټیټیوټ رئیس ډاکټر انټونی فاوچی نن د یک شنبه په ورځ باندې پیشبینی وکړه ممکن چې لسل زرنه نیولې تر 200,000 پورې امریکایان د کورونا د ساري ویروس په وبا باندې مړشي. ډاکټر انټونی فاوچی چې له 13 کلونو نه د امریکا جمهور رسانتا د ساري ناروغۍ د کنټرول په باب مشورې ورکړې دي ویل ممکن چې په میلیونونو امریکایان په دغه ساري ویروس باندې مبتلا شي. هغه دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د نیویارک په ایالت کې د کورونا د ویروس د وبا د پیښو شمیره شیبه په شیبه باندې لوړیږي. فاوچی د سینن تلویزیون د سټیټ آف د یونین په پروګرام کې په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې تر اوسه پورې په متحده ایالاتو کې 125,000 پیښې ثبت شوي دي او 2,200 ناروغان مړه شوي دي. په افغانستان کې په پوره چټکۍ او سرعت د کورونا د ویروس وبا د خپرېدو په حالت کې ده. د هند حکومت په هرات او جلال آباد کې د خپلو قونسلګریو کارمندان او منصوبین کابل ته انتقال کړي دي. هرات چې له ایران سره اوږد ګډ سرحد لري د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله پکې د کورونا د ویروس د وبا زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په کابل کې زمونږ خبریال د حکومتي سرچینو له قوله نن د یک شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې په دغو قونسلګریو کې د هند ټول ډیپلوماتان اوس په احتیاطي ډول کابل ته راستانه شوي دي. د عامې روغتیا د وزارت د تازه معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د دې ساري ناروغۍ 110 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. خو زمونږ خبریال په خپل رپورټ کې وایي ممکن چې دا له اصل شمیرې نه کم وي. د عامې روغتیا د وزارت ویان ډاکټر وحیدالله معیار نن د یک شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د هرات په ولایت کې د کورونا د تشخیص په مرکز کې د 800 مشکوکو سیمپلونو په معایناتو کې 3 منفي او 45 مثبتې وختې. په دغو تازه پیښو کې چې نن ثبت شوي دو په هرات او په نیمروز کې پیښه شوې وه. د روغتیایي کارپوهانو په باور دا شمیر به ځکه لوړي چې په ډیرو ولایتونو کې لا تر اوسه د کورونا د ویروس د وبا د معلومولو وسایل نه دي موجود او نه مجهز لابراتوارونه لري چې ناروغان پکې په سمه توګه معاینه شي. په عین وخت کې په افغانستان کې د ناټو تړون د قاطع ماموریت 4 عسکر او 2 بهرني ډیپلوماتان د کورونا د ویروس په وبا اخته شوي دي. په ایران کې په دې وژون کې وبا باندې تر اوسه له 2,500 نه زیات ناروغان مړه شوي دي او د تیرې میاشتې راهیسې په ټول هیواد کې 15,000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د تازه معلوماتو له مخې په نړۍ کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمیر 4,44,515 لوړ شوی دی او د همدې ناروغۍ له امله د امریکا، چین، ایټالی، ایران او جنوبي کوریا په شمول د مړو شمیر 6,45,450 لوړ شوی دی. کوم روستي ارقام چې د شنبې په ماښام د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO لخوا تایید شوي ښیي چې دا وژونکي وبا د نړۍ په 201 مستقلو هیوادونو او خود مختارو سیمو کې خپره شوي. په عین وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو روغتیایي چارواکو تیره شپه ناوخته خبر ورکړ چې په ټول هیواد کې د کووېډ-19 ساري ویروس باندې د اخته شوو ناروغانو شمیر 121,112 ته لوړ شوی او تر اوسه پورې 2,010 ناروغان مړه شوي دي. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن ناوړی. نن د یک شنبې په ورځ د هند پایتخت نوی ډیلی او د اتر پردیش صوبې په ګډ سرحد کې په زرهاو کارګران او مزدوران لګیا او کوشش وکړو چې په بیړه او عجله ځانونه کورونو ته ورسوي. دا خلک خپلو کلو او بانډو ته د دې لپاره ستنېږي چې د کورونا د ویروس د وبا له امله کارونه بند شوي دي او دوی سرپناه نه لري. د هند صدر اعظم نریندر مودی د تقریبا 1.3 میلیارد هندیان نه غوښتلي وو چې د 3 هفتو لپاره په خپلو کورونو کې کینی او بهر دې نه وځي تر څو د نوموړي په وینا په هند کې هم د نورو هیوادونو په شان د کورونا د ویروس وبا خپره نه شي. په هند کې تر اوسه د دغه وژونکي ویروس 900 او 900 پیښې ثبت شوي دي او 25 ناروغان مړه شوي دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د تازه ارقامو لمخه د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیر د تازه ارقامو لمخه په امریکا کې تر ټولو زیات کسان د نیویارک په ایالت کې مړه شوي دي. په څه د پاسه 25,000 ناروغانو کې د کورونا د ویروس پیښې ثبت شوي دي او 200 کسان مړه دي. د نیویارک والی بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او د نیویارک د ښار په شمول د دغه ایالت په ډیرو برخو کې خلک قرنطین کړي دي. د روغتیایي چارواکو سره د بیړنۍ مرستې په خاطر د امریکا د سمندري پوځ یوه غټه کشتۍ د ورجینیا د ایالت د نارفورک له بندر نه روانه شوې ده. دا بیړۍ چې 1000 بسترې او 1,200 روغتیایي عمله لري د دوشنبه پر ورځ نیویارک ته رسیږي او تر ډیره وخته به د کورونا ویروس د ناروغانو درملنه کوي. توقع کیږي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افتتاحي مراسمو کې هم ګډون وکړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرش د شنبه په ورځ ناوخته د نیویارک د طبي پرسونل سره د 2,50,000 ماسکونو د مرستې اعلان وکړ. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري وروسته له هغې چې طالبانو د شنبه په ورځ مخامخ مذاکراتو لپاره د ملي امنیت د پخواني رئیس محمد معصوم ستانیزي په مشرۍ د افغانستان د حکومت یوش کسیز هیئت رد کړ. د حکومت د سولې د چارو وزارت یې نن د یک شنبه په ورځ په ځواب کې رسمي بیانیه خپره کړې. په دې بیانیه کې راغلي چې دا هیئت د افغانستان د ټولنې له مختلفو خواوو سره د سلام مشورو وروسته جوړ شوی و. په دې هیئت کې د ټولنې د ټولو قشرونو د بانفوذو افرادو شمولیت د حکومت ذمواري ده نه د طالبانو د ډلې. د سولې د چارو د وزارت ویاندې میرمن ناجی انوري د دغه وزارت د ټویټر په پاڼه کې ولیکل چې د طالبانو لپاره د نوموړي په قول د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازینی ادرس دی ځکه چې طالبانو د حکومت په خلاف جنگ اعلان کړی دی او د مذاکراتو له یو لوري د بل لوري په داخلي چارو کې مداخله د نوموړي په قول غیر مترقبه او غیر نورمال خبره ده. له بلې خوا د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت په طالبانو غږ کړی دی چې بانې دې نه لټوي او د خبرو لپاره د خپل هیئت کابل ته ولیږي. طالبانو ویل دي چې د حکومت مذاکراتي ډله چې د شنبه په ورځ اعلان کړی ده ټول شموله نه وه، خبرې به ورسره ونه کړي. د طالبانو په وینا د دغه هیئت ټاکل د امریکا سره د دوی د لاسلیک شوې موافقې په خلاف عمل و. خو د جمهور رئیس اشرف غنی مشاور وحید عمر نن د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبرې اعلان ته وویل
په ټولو هغه ابعادو کې چې د موږ لخوا اقدام ته ضرورت و موږ خپل اقدامات وکړل. اوس ټول مسؤلیت بیرته ورځي طالبانو ته، څو دوی دیم باید خپل هم خپل نیت وخی او هم خپل اقدامات وکړي. په دې وخت کې، په دې حساس وخت کې چې د موږ لخوا ټول کارونه سوي، دا سه پلمې جوړول دا به د سولې پروسې سره کومک ونه کړي او موږ فکر کوو چې دا هغه د پلمو جز ده.
په اعلان شوې حیات کې چې طالبانو قبول کړی دی، میرمن فاطمه ګیلانی، عبدالمتین بیگ، فوزیا کوفی، زرار احمد مقبل، عبدالحادی ارغندیوال، محمد رسول، حبیبه سرابی، غیرت بهیر، محمد حفیظ منصور، غلام فاروق مجروح، مولوی عنایت الله بلیغ، باتور دوستم، کلیم الله نقیبی، محمد ناطقی، جنرال ایوب انصاری، میرمن شهلا فریده، شریفه زرمتی، خالد نور او ډاکټر امین احمدی شامل وو. په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا سفارت هم د طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومت لخوا د اعلان شوي هیئت هرکلی کړی و. په عین وخت کې د کورونا د ویروس د وبا له ویرې د راتلونکي جمعې په ورځ کابل ته د طالبانو د یولس کسیز هیئت سفر ځنډول شوی دی. او تیره شپه د متحده ایالاتو په شمالي ختیځ ایالت ارکنساس کې یو ډیر سخت تورنیډو یا توپان تباهي رامنځته کړله. شپږ کسان زخمیان شوي دي او د جانسبورو په ښار کې سوداګریز مرکزونه او د خلکو کورونه زیانمن کړي دي. د دغه ښار د بیړنیو خدماتو مسؤول خبریالان ته وویل چې توپان او تیز باران عمومي بازار او د ښار هوایي ډګر ته هم زیان رسولی دی. د ښار په اکثره ساحو کې برېښنا قطع شوي، د سړکونو دورانېدو له امله تګ راتګ بند شوی دی. یو ښاري اورګاډی هم چپه شو او د ښار په ځینو ناحیو کې د خلکو په ګرځېدو باندې په موقتي ډول بندیز ولګېدو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واورېدل. په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان حکومت ویلي دي چې طالبان دې نور باندې نه کوي او د سولې د مذاکراتو لپاره د خپل هیئت وټاکي. طالبانو د افغانستان د حکومت یو ویش کسیز هیئت سره مخالفت ښودلی دی او وایي چې دا هیئت هر اړخیز هیئت نه دی. د دغه هیئت یو غړي شهلا فرید ویلي دي طالبان باید د مذاکراتو د مقابل اړخ درناوی وکړي. حکمت سروش د کابل نه راپورټ راکړی.
وروسته لاغه چې طالبانو د سولې د مذاکراتو لپاره د افغان حکومت له ویشت کسیز پلاوی سره مخالفت وشودي او ویل چې له دغه پلاوی سره خبرې نه کوي. افغان حکومت وایي چې د دې پلاوی په اړه پراخ سلام مشورې او غور سوي او په اړه پوره سیاسي اجماع سته. د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي چې دغه پلاوی د ټول افغانستان استازیتوب کوي.
منګ هیڅ کله هم دا نه دی ویلي چې د طالبانو له خوا سره آیت جوړیږي هغه دی باید په څه ډول وي، او د منګ غوښتنه له طالبانو څخه هم دا ده چې نور د دوی بهانې نه لټوي، د منګ لخوا ټول اقدامات سوي او آخري اقدام هم دا و چې آیت وټاکل سو. اوس د منګ غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې دوی د هم خپل آیت وټاکي تر څو مستقیم مذاکرات پیل سي.
لا ټول شمولوالی او ورتیاي په ملي او نړیواله کچه هرکلی شوی دی. د مذاکرې د مقابل لوري په چارو کې مداخله لټمې لري او غیر اصولي ده.
د افغان پلاوی یو غړی شهلا فرید وایي طالبان حق نه لري چې د افغان اړخ ته پریکړه په اړه نظر ورکړي. اغلې فرید وایي کډوال اړخونه د یو بل درناوی ونه کړي دا به د سولې پر مذاکراتو بدیا غیظ ولري.
گروه های سیاسی مختلفی که در داخل افغانستان است و با نو و با طالبا که ما امروز این کار کرده نمیتونیم، اونا هم افغان هستن، با نو و با اونا ارتباط دارن، با اینی چیزا از داخل خود افغانستان شکل داده میشه بر طالب میرسه و طالب یعنی به خود حق میده که در مورد از این گروه تشکیل شده نظر میده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د افغان پلاوی هرکلی کړی او دا یو ټول شموله پلاوی بللی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم د پلاوی د هرکلی ترڅنګ ویلی چې دا په سولې کې د افغان ولس رښتینی انزور او د ښځو رغنده ونډه شي. خو آیا د امریکا هرکلی به د طالبانو پر دریځ اغیز ولري؟
موږ دونه نه یو خرڅوي چې موږ امریکایان هر څه موږ ته راجوړوي هغه به موږ منو. دا د افغانستان موضوع ده، مطلق د امریکایانو هرکلی موږ هغه منو چې دوی خپل افغانستان څخه ووځي.
شنونکي بیا وایي چې حکومت ته په کار و چې د پلاوی تر جوړولو وړاندې یې د ټولو سیاسي اړخونو هوکړه او مشورې اخیستي وایي.
ځینې سیاسي عذاب داسې معلومیږي چې مشوره ورسره نه ده شوې. زما په اند باندې ښه به دی چې اتفاقي ولس جوړ شي او د یو واحد نظر نه د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې مذاکرات ته ورشي.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او زلمی خلیلزاد د افغان حکومت لخوا د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د پلاوی د تشکیل هرکلی کړی او دا یو ټول شموله پلاوی بللی، خو طالبان بیا وایي چې دا یو ټول شموله پلاوی نه دی او له دې پلاوی سره به خبرو ته حاضر نسي. د طالبانو دغه دریځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه پښتني راپورته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د افغانستان حکومت د باګرام په زندان کې د بندیانو سره د ناسم چلند او د بندیانو د وهلو او د بولو په حق له د طالبانو ادعا رد کړی ده. طالبانو ادعا کړی ده چې د بندیانو سره د امنیتي ساتونکو په نښته کې یو بندي وژل شوی دی. د امریکا خبریال اکرام شینواری د کابل نه راپور ورکړی دی.
په ستراتیژیکو چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر د بګرام په زندان کې بندیان سره د ناسم چلند په اړه د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې د طالبانو سرګندونې د سولې د خبرو د پیل لپاره یوه بهانه ګڼلې ده. ښاغلی عمر د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې طالبانو دا ډول ادعاوې به د سولې بهیر سره مرسته ونه کړي.
په ټولو هغه ابعادو کې چې د موږ لخوا اقدام ته ضرورت و موږ خپل اقدامات وکړل. اوس ټول مسولیت بیرته ورزی طالبانو ته، سو دوی دیم باید خپل هم خپل نیت وخی او هم خپل اقدامات وکړي. په دې وخت کې، په دې حساس وخت کې چې د موږ لخوا ټول کارونه سوي، دا سه پلمې جوړول دا به د سولې پروسې سره کومک ونه کړي او موږ فکر کوو چې دا هغه د پلمو جز ده.
طالبانو شنبه پورس په ویلامه کې د بګرام په زندان کې دغه زندان د ساتونکو لخوا بندیانو سره د ناسم چلند خبر ورکړي او ادعا کړي چې د تیرې چهارشنبې پورس د بندیانو سره د زندان د ساتونکو دغه ناسم چلند په پایله کې لږ شلو زیات بندیان ټپیان شوي
او یو بندي وجل شوی دي. طالبانو د بندیانو سره د زندان د ساتونکو د ناسم چلند په اړه دایدا په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوی د طالبانو د بندیانو د کمیسون لس کسیس پلاوی په نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بندیانو د خوشکېدو د بهیر د سارنې لپاره بګرام ته سفر وکړي. د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د کمیسون د اساسو ترمنځ د تیرې چارشنبې په ورځ یو ویډیو کانفرنس لري په خبرو کې د افغان حکومت د زندان څخه د سولو طالب بندیانو پر خوشکېدو موافقه شوې ده. ټاکل شوی و چې دغه بهیر د سارنې لپاره د طالبانو دغه پلاوی د جمعې په ورځ کابل ته راغلی وي، خو په قطر کې طالبان د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دغه پلاوی سفر د تخنیکي ستونزو له امله ځنډیدلی دی. د بندیانو د خوشکېدو په بهیر کې ځنډ له امله د افغان حکومت او طالبان د اساسو ترمنځ بین الافغاني خبرې چې د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړې له مخې باید د مارچ د روانې میاشتې په لسمه پیل شوې وي، تر اوسه ځنډیدلی دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مک پیمپو د خپل ټویټر په پاڼه د افغان حکومت لخوا طالبان له اساسو سره د خبرو دپاره د مرکشي پلاوی د اعلان د هرکلي تر څنګ د بندیانو د خوشکېدو د بهیر د ژر پیل غوښتنه هم کړې ده. خو په ستراتیژیکو چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وحید عمر وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ په شوې هوکړه کې د بندیانو د خوشکېدو لپاره لس ورځې ټاکل شوې وي چې د تخنیکي پلوه دا کار په کمه موده کې ممکن نه دی.
موقف ما د زمان واضح بود.
زموږ دریځ هغه مهال څرګند و که څه هم د بندیانو خوشکېدل یا د بندیانو تبادله کېدای شي د سولې د بهیر یوه برخه واوسي، په یو اړخیز ډول خوشکېدل په یوه کمه زمانی موده کې امکان نه لري چې همدغسې هم وشول.
ښاغلی وحید عمر وایي چې اوس د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو خوشي کول د خبرو د پیل سره د طالبانو لخوا د ښه نیت د ښودلو، د طالبانو لخوا د پرمختګ او د خبرو پورې مشهور شوي او د خبرو د اجنډا یوه برخه ده. د افغانستان د چارو کارپوهان د بندیانو مسله د افغان حکومت لپاره د سولې په خبرو کې د یو امتیاز په توګه ګڼي او وایي چې افغان حکومت غواړي چې د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر په مزیریت سره طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته اړ کړي. د پوهنتون استاد او سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد وایي چې د بندیانو پر خوشي کېدو د امریکا او طالبان ترمنځ موافقه شوي او افغان حکومت د امریکا او طالبان ترمنځ خبرو کې شامل نه و. خاغلی آزاد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې اوس هم افغان حکومت د سولې خبرو د پیل وړاندې د 15,000 طالب بندیانو خوشي کېدو ته چمتو نه دي.
ځکه افغان دولت دې په دې سره ګوري چې ګواکې دا خو یو د ټولو مهم برخه همدغه ده، لومړیتوب همدغه دی چې بندیان خوشي شي، د بندیانو د خوشي کولو مراحل پیل شي. ما برداشت دارم چې بې باوري موجوده ده، ځکه تر اوسه هم طالبان د افغان حکومت سره د مذاکراتو ته غاړه نه ده ایښې او هماغه په هماغه توافق باندې ټینګار کوي چې د امریکایانو سره لري. نو بیا افغان دولت څه ځان ته دا حق ورکړي دی په دا ادعا لري چې که موږ چیرې دا 15,000 بندیان یا 7,000 بندیان مخکې له افغانستان د مذاکراتو خوشي کړو، نو څه تضمین موجود دی چې طالبان دې د سولې مذاکراتو غاړه کړي؟
ښاغلی آزاد د افغان حکومت دا اندېښنه په ځای ګڼي او وایي چې دا یو واقعیت دی چې طالبان تر اوسه په افغان امنیتي ځواکونو نه په خپلو بریدونو کې کمالی راوستی او نه هم افغان حکومت اساسو سره مخامخ خبرو ته غاړه ایښې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د پوځ د سمندري قوې د روغتون بیړۍ کمفورت پرون ماښام د ورجینیا د ایالت نه د نیویارک په لور روانه شوه چې هلته د کورونا ځپلو سره مرسته وکړي. د دې بیړۍ د روانېدو نه مخکې پخپله جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نارفوک بندر ته تللی وو.
د امریکا د سمندري ځواک دغه بیړۍ کمفورت یعنی سکون او آرامي چې له نوم نه ماموریت څرګندېږي او په ټوله نړۍ کې د طبي مرستو لپاره لیږل کیږي، وست د نیویارک ښار په لور روانه شوې چې خپلو امریکایانو سره مرسته وکړي.
زما تر شا دا ستره او یا زره ټونه بیړۍ د نیویارک قدرمنو خلکو ته د هیلې او یووالي پیغام دی. نیویارک هغه ځای دی چې زه یې ډېر ښه پیژنم او مینه ورسره لرم.
په داسې وخت کې چې میلیونونه امریکایان په کور کې بند شوي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دفاع وزیر یې د ورجینیا نورفولک ته سفر وکړ چې د بیړۍ 2,000 کارکوونکو سره مخه وکړي.
د امریکا پوځ په دې ملي بحران کې له تاسو سره دی.
یوازې په نیویارک ښار کې د کورونا 10,000 قضیې دي او د نیویارک ایالت کې له جمعې ورځې نه تر شنبې پورې 200 کسان مړه شوي او په مجموع کې 200 مړي دي. د کمفورت روغتون بیړۍ به د دوشنبې په ورځ نیویارک ته ورسیږي او د سه شنبې په ورځ به په کورونا اخته د ناروغانو درملنه پیل کړي.
هیڅوک تر فشار لاندې چې ژوند ته خطر وي سم کار نشي کولای. دوی بې ساري مخلوق دی.
دا ستره بیړۍ چې د تیلو په ټانکر هم بدلېدای شي، د عملیاتو 12 خونی، زر بستره، د هلیکوپټر د ناستې میدان او یو بشپړ درملتون لري. امدا ډول یو بل بیړۍ چې مرسي نومیږي د جمعې په ورځ د کالیفورنیا ایالت لاس انجلس ښار ته ورسېدله. دا ونی د امریکا والیانو ته صلاحیت ورکړ شو چې د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه کې ملي ګارد فعال کړي او د امریکایي شرکتونو څخه وغوړي چې د خپل تولیدات په ځای د اړتیا وړ طبي تجهیزات جوړ کړي. د فدرالي د بیړني مدیریت اداره 12 میلیونه د مصنوعي تنفس ماشينونه، 28 میلیونه جراحي ماسکونه او 15 میلیونه د مخ پوښونه روغتونونو ته رسولي دي. ولسمشر ترامپ جنرال موټر شرکت ته امر ورکړ چې د تنفس ماشينونه جوړ کړي.
دا ډېر پیچلي او ګران بیه تجهیزات دي، له موټرو څخه ګران دي.
ولسمشر ترامپ وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې به امریکا 3 چنده زیات د تنفس ماشينونه جوړ یا واخلي. په کورونا وایروس اخته لسکونه زره نور ناروغان دغه تجهیزاتو ته اړتیا لري.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم، تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کورونا وایروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو اوریدونکو، د پرون راهیسې د پکتیکا او پکتیا د مرکزونو ځینو ځایونو کې د خلکو په ګڼې ګوڼې بندیز لګېدلی دی، خو سره د دې هم خلک ورکړل شوي سپارښتنې نه مراتوي. ابراهیم
رحیمی راپور ورکړی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې کورونا وایروس مخ پر خپرېدو دی، د هیواد په ټولو ولایتونو کې د وایروس د خپرېدو مخنیوي په خاطر تدابیر پراخ شوي او عامه ځایونه تقریبا د قرنطین په حال کې دي. په همدې حال کې د پکتیکا او پکتیا والیانو دغه ولایت په مرکزونو او ځینې نورو سیمو کې پر ګڼې ګوڼې او ګرځېدو بندیزونه لګولي، خو ظاهرا د خلکو له لوري قرنطین ته خاصه پاملرنه نه کیږي. د پکتیا والی شمیم خان کټاوزای په همدې حقلات داسې وایي:
د پکتیا ګردیز ښار او د دوه ګڼمیشتي ول بازارونه چې موږ د سم کنو یو د خدمت بازارونه دي، هغه قرنطینی حالته بوتي دي، یعنی ټول قرنطین نه دي. هغه اولیه ضرورتونه چې د لک خوراک پروشي کسابي ننوایي دا خلاص نو مطلق ډول باندې سر نه نن باندې نن مطول خلکو ته اعلان وکولو د قانون مملم باندې.
بل طرف د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی هم وایي چې خرانه کې د هغو ځایونو د قرنطین ترڅنګ چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي، د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي لپاره ځینې نور اړین ګامونه هم پورته کړي دي.
په ټولو مواصلاتي لارو کې د سکرینینګ لپاره 47 ټیمونه موجود دي. د رسنیو د لارې، په مسجدونو کې د ملا امامانو په واسطه او همدارنګه په کلو او بانډو کې د لاؤډ سپیکرو په واسطه سره د کرونا د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیول کیږي. همدا مهال د مشکوکو پیښو لپاره د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې 40 روغتون فعال شوی ده.
له یادو خبرتیا و سره سره لا هم د خرنې او ګردیز په ښارونو کې ګڼه ګوڼه د پام وړ نه ده کمه شوې. یو شمیر خاریان له نورو خلکو غوښتنه لري چې د کورونا له وایروس د خوندي پاتې کېدو لپاره ځانونه قرنطین کړي. په ورته وخت کې ځینې نور خاریان هم قرنطین غوره بولي، خو اندېښنه یې دا ده چې دا کار د بېوزله او غریب خلکو پر ورځني ژوند خورا منفي اغیز لري.
زه نیم جان د پکتیا ولایت اوسیدونکی، خو یوه ستونزه دلته هم ده چې دغه خلک غټ خلک، دغه غټ دوکانداران د هر زړی بدجه لري په کور کې، نو غریب سړی د ورځې وګټي د شپې وخوري. دغه لپاره موږ د غټو خلکو نه د دولتي ارګانونو دغه هیله ده چې په دغه وخت کې د غریب سړی لاسنیوی وکړي او مرسته ورسره وکړي.
تر اوسه په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د کورونا وایروس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په لوګر کې د مثبتو پیښو په لرلو سره د غلطه د کورونا وایروس د راڅرګندېدو احتمال زیات لیدل کیږي.
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو میندو او خویندو، د کورونا د وایروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، د تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو بو او صابون ومینځي. که چیرته ضد عفونی مایع الکول دار مایع تاسو سره موجود وي کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی چې په د وایرس باندې اخته دی کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسې مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتئ نو کوشش وکړئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوث وي کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له غو سره موجود وي کوشش وکړئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی د تاسو د صحتمندی په امید.
اشنا راډیو درنو اوریدونکو د پکتیکا د صحي چارو مسؤلینو ویلي دي چې په دې ولایت کې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو په پروګرام کې د اړوندو ریاستونو او ادارو همکاري زیاته شوې ده. دوی وایي په داسې همکاریو د پولیو کمپین تر ډېره حده ترسره کېدی شي. خبریال عبدالمالک شفق رپورټ راکړی دی.
د ګوزن یا پولیو ناروغي پر وړاندې مبارزه یو ملي پروسه ده چې د ټولنې هر وګړی د مخنیوي او د لمنځوړلو په برخه کې مسؤلیت لري. د عامه روغتیا د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د پوهنې، حج او اوقافو، اطلاعات او فرهنګ، کلیو پراختیا او ښځو چارو هغه مهم ریاستونه دي چې کولای شي د پولیو ضد واکسین په تطبیق او خلکو ته د مپوهاوي په ورکولو کې اساسي رول ادا کړي. په پکتیکا کې د کتلوي معافیت مشر ډاکټر عبدالحکیم همت له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د یادو ریاستونو همکاري په داسې حال کې ډیره شوې چې د وزارتونو په کچه ګډې ناستې ترسره شوې دي.
د موږ سره مخکې لکه څنګه چې ریاستونو همکاري کوله اوس همکاري زیاته شوې ده. مخکې په پرتله باندې موږ ډیرې ناستې دوی سره د کابل په سطح باندې، د نېشنل په سطح باندې، د موږ مغلطه د پولیو د بخش همکاران د هغو سره د وزارتونو په سطح باندې ناسته او د هغوی همکاري وه چې ریاستونو باندې فشار راوړل شو او اوس په ټولو پروګرامونو کې سره همکاري کوي.
همت همداراز له یادو ریاستونو څخه د همیشنۍ او دوامدارې همکاري غوښتنه وکړه. په ورته مهال د پکتیکا ولایت د حج او اوقافو ریاست رئیس مولوی زبط الله په دې برخه کې همکاري خپل مسؤلیت کړي او زیاتوي چې پولیو واکسین ته د اسلام له نظره شرعي اجازه ورکړل شوې او د نړۍ مشهور علماو او دینی مرکزونو یې پر تطبیق ټینګار کړی دی.
د واکسینو په مورد باندې په دنیا کې ځینې ځینې نظری اختلافونه شته، خو د دنیا مشهور علماو او مشهور اسلامي مرکزونو او مشهور دینی مدارسو دغه ټولو لیکلي دي چې دا نه سدا جایز دي بلکې دا ضروری ګڼل دي چې د صحت لپاره دا ډیر ښه دي، باید استعمال شي، باید په خپل ټیم باندې ولګيږي.
بل ورته په پکتیکا کې یو بل دینی عالم مولوی سمرګل خلکو غواړي چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړي ځکه په اسلام کې پر وقایه زیات تاکید او ټینګار شوی.
پولیم دا د انسان لپاره یو مرض دی چې په انسان کې ورځي، هغه د مور د پلار لپاره یو بوج دی، یو تکلیف دی. دغه تکلیف دی واجه باندې دا واکسین چې دی کنه دا هغه تکلیف لرکوي. د اسلام د نظر عزیز کله مان نشته. موږ خپل د پیغام د ټول مسلمانانو ته چې دا تدوی یا د ماشومان وقایه یا د ماشومان ساتنه په هر وجه شوی چې وشي.
سره لدې چې سشکل په پکتیکا کې د ګوزن مثبت پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو له جنوبي وزیرستان سره د کډوالو د تګ راتګ له امله لا هم د ولایت د یادي وایروسي ناروغۍ له جدي خطر سره مخ دی.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. نن ساعت روسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. تر هغې تاسو په لوی خدای سپارم.